द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ग्रानोरुदुनको औकतुनको अस्सलाम अलैकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो औ टीवी दे نن د شورو ورځ کال 2015 د اگست میاشتې 15 منیټه ده وخت په پاکستان کې د شپې لس بجې په افغانستان کې د نهنی مې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یوه بجه ده د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی په دې ساته خبری خبرونه کې درته زما حوش چلیل
او زه نصر کاکړ
هر کلی وایو او نن به کوم مهم رپورټونه په دې ساته خبری خبرونه کې اورې او ګورې حال وړاندې کوي نصر کاکړ
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي ریاست د وسلوالې ډلې په باب ویل دي چې د شریک عملیاتو لپاره امریکایي ډرون او جنگي الوتکې ترکیه ته رسیدل شروع شوي دي د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یو ډرون برید کې د داعش وسلوالې ډلې او طالبانو نږدې شپېته مشکوک ترګر وژل شوي دي او د امریکا صدر براک اوباما په کانګرس غږ کړی چې د ایران سره ترسره شوي نیوکلیایي تړون منظوري دي ورکړي دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه عمر کې را سره په دې خبرونه کې دي چې وار په وار به له تاسو سره شریکو لمر سره اوسئ
خو رومبي وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی د شام له سره د پولیس سره د اسلامي ریاست د وسلوالې ډلې په ضد شریک عملیاتو لپاره د امریکا ډرون او جنگي الوتکې د ترکیه جنوبي پوځي هوایي ډګر ته رسیدل پیل شوي دي مولت چاوشولو ویلی ترکیه او امریکا به ډیر زر د داعش یا اسلامي ریاست د وسلوالې ډلې په ضد سخته جګړه شروع کړي نوموړي دا خبرې د ملایشیا د دورې په مهال کړي چیرې چې هغه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیده کاته کړي جان کیری له خپل روسي همنصب سرګی لاورو سره هم ملاقات کړی دی چا چې ویلي دي د اسلامي ریاست وسلواله ډله په سیمه کې هر چاته مشترک خطر دی
او د افغانستان نه راغلي رپورټونه وایي پرون د پاکستان سره سیلمه ننګرهار ولایت کې د پټو شوو طالبانو او د داعش غړو پر ضد هوایي بریدونو کې نږدې شل د داعش غړي او څلوېښت طالبان وژل شوي خو ملګري ملتونه وایي افغانستان کې په روان کال کې جګړو نښتو 15,000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او دا شمېره د کال 2014 په مقابله کې زیاته ده د ملګرو ملتونو وایند وایي ښځو او ماشومانو ته تر بل هر چا زیات تاوان رسېدلی دی رپورٹ کې ویل شوی دی چې د ماشومانو د وژنې شرکې 13% او د زنانو د وژنې په شرکې 23% زیاتوالی راغلی
د امریکا صدر براک اوباما په کانګرس غږ کړی چې له ایران سره ترسره شوي نیوکلیایي تړون منظوري دي ورکړي نوموړي دا خبرې واشنگټن کې امریکایي پوهنتون ته د وینا په وخت کړي د امریکا کانګرس د دوو میاشتو د هغه مودې په میان کې دی چې د دې لوزنامې په اړه غور وکړي د ایران سره نیوکلیایي تړون باندې به د سپتمبر په میاشت کې ووټینګ کیږي چیرې چې دا ویل کیږي چې کانګرس به دغه لوزنامه یا ردوي یا بیا منظوري ورکوي ښاغلي اوباما ژمنه کړې که چیرې لوزنامه رد سي نو د ویټو اختیار هم کارولی سي
او د امریکې خارجه وزیر جان کیری وایي د چین په جنوبي سمندري سیمه کې د سمندري حدونو کشاله د چین خارجه وزیر سره د آسیان د غونډې په مهال راپورته کړې نوموړي کیری وایي د چین خارجه وزیر سره په دغه سمندري کشاله ګټورې خبرې شوې
او اوس د سیمې په باب ځینې خبرونه چې راپورونه وایي د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې په حکانیه مدرسه کې په سلهاو ځای طالبانو او دینی مشرانو د افغان طالبانو د نوي مشر مولا اختر منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی دغه غونډه د جمعیت علما اسلام مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې سوې چې پکې د مولا عمر لپاره فاتحه هم سوې ده راپورونه وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د حکومتي خبرتیا او ترڅنګ داسې غونډې روانې دي خو د افغانستان حکومت د ملا عمر د فاتحې یا داسې اړوند غونډو باندې بندیز لګولی او خبرداری یې کړی چې داسې اجتماعاتو باندې عملیات هم پیل کېدای سي
او د یمن لرکړې شوی صدر منصور هادي وفادارو ځواکونو د سعودي په مشرۍ کې جاري کمپاین مرست سره د هیواد زیاتره سویلي برخه د اوسي اغینو کنټرول نه بیرته اغستلې ده چې پکې ایالتي سرخار هم شامل دی حکومت پلو عسکرو په وروستیو ورځو کې د اوسي اغینو د قبضې نه نږدې لس کلي د الاناد هوایي ډا او د لاهیج صوبې سرخار هوسا د دوی د قبضې نه بیرته اغستې دي
په داسې حال چې په چین کې د عیسایي مذهب منونکو ځورونه روانه ده په مرکزي چین کې کیتولیک عیسایانو په دریو کلونو کې په لومړي ځل خپل یو مذهبي مشر ټاکلی دی د سهشنبې په ورځ بشپ جوزف په هنان صوبه کې نږدې د 1400 کسانو په موجودګۍ کې خپل منصب سنبال کړ په دې موقع د امنیت ساتنې لپاره په سوونو پولیس عسکر د حکومت لخوا ګمارل شوي وو
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل
د وصف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه سترګي او غوږی استاله څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د شام له سره د پولیس سره د اسلامي ریاست د وسلوالې ډلې په ضد د شریک عملیاتو لپاره د امریکا ډرون او جنگي الوتکې د ترکیه جنوبي پوجي هوای ډګر ته رسیدل پیل سوي دي. په دې باب او ځینې نور معلومات چې د ترکیه په باب دي، هلته د آی اس ډله څومره زوروره ده یا بیا هلته د شام سره پر سرحدي پوله باندې څه ډول عملیاتو ته به اړتیا وي، دا ټولو پوښتنې به کوو. زموږ د وایس آف امریکا د ترکیې د څانګې له همکار الپ اسمیر سره. الپ اسمیر، ویلکم ټو دیوا اند ثانک یو ویری مچ فور جوینینګ اس.
ثانک یو.
قدر منو اوریدونکو، زه بل د څه پوښتنه کوم چې د ترکیه د آی اس و خطر ته په څه ډول ګوري او څومره دغه خطر جدي دی او ترکیه د دې په خاصه توګه له هغه وروسته چې د ترکیه په خاوره باندې د آی اس د ډلې برید سوی دی، ترکیه څومره په جدي نظر ورته ګوري؟ همدغه پوښتنه به زه په انګریزي کې زموږ له الپ اسمر سره کوم چې د ترکیه د څانګې سره تعلق لري د وایس آف امریکا او دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. Mr. Alp Esmer, many critics think that Turkey's wayward approach to IS is forcing Turkey to pay its price. How serious Turkey is right now after the recent IS attack on Turkish soil?
Well, to be honest, actually, Turkey is a major Sunni power in the region, and it's been accused in the past of supporting the radical extremists in the region and actually turning blind eye to foreign fighters trying to join ISIS forces in Turkey and just letting them cross the border into Syria. And they had supported those fighters for the fact that they were fighting against Assad regime. And about priorities in the Syrian civil war, Turkey also clashed in a way, disagreed with the U.S. about the priorities, because they have seen Assad as a greater danger, so they supported radicals. But on the other hand, Turkey has started paying its human and political toll on that. And, well, there are many ISIS sympathizers in Turkey, and they're just carrying suicide attacks here and there and just causing a lot of human toll on the There's the political cost as well, and the Kurdish population feel like Turkish government is antagonizing ISIS. The Kurds than the ISIS, ISIS, and they feel disenfranchised. And that was seen last year when ISIS forces seized Kobani near in the Syrian Turkish border town. And when they seen the Turkish government was not moving its finger, they were very much irritated about this fact, and they were very much disenfranchised on that. And this is the political toll.
Okay, let me translate this into Pashto to my listeners and viewers. له الپ اسمیر دا خبره کوي چې یقینا هم ترکیه چې دا هغه یو غټ سنی آبادی لري او زیاتره وخت تر انتقادونو لاندې هم وي، او داسې ویل کېدل هم چې ترکیه سترګې پټې کړې دي د آی اس یا د اسلامي ریاست د وسلوالې ډلې د عملیاتو په باب، او دا هم ویل کېدل چې ترکیه په شام کې چې کوم د جګړه د اسد د حکومت په ضد دا فکر کاوه چې هغه هم هلته جنگیږي، خو اوس دا خطر په خپل ترکیه ته رامسته سوی دی. ترکیه د ډیره بیا هم ورکړې ده، د ځانمرګې پریدونه هم سوی دی، هلته بمی چاودنې هم سوی دی، او بشری ستونزې هلته رامسته سوی دی، او بشری زیان پکې ډیر سوی دی. او دی وایي چې د کوردی چې کوم هلته قوتونه دي د هغه په خلاف هم د ترکیه حکومت چې دی هغه عملیات شروع کړی دي، او دا بل هغه وروسته چې د کوبانی ښار په شام کې چې د ترکیه له سره دی پولیس سره نږدې دی هغه ونیول سو. And Mr. Alp, my second question would be, do you think the U.S. drones and Air Force support is enough to take out the current threat of increasing IS influence in the region?
I guess the time will show that. First of all, until recently, Turkey has never allowed its bases being used for combat reasons for the U.S. forces anyway. But that was like for 25 years ago when they lost a lot of the U.S. forces, was the first Gulf War. And right now they have signed an agreement last year to allow the U.S. and coalition aircraft to use this Air Force base, not only that Incirlik base, the U.S. base, but also other Turkish bases in the region to be used. And to be honest, if they're going to make any solid impact, I can tell you this base is much closer than any other bases the U.S. is using. Like, you know, U.S. is using Jordan, U.S. aircrafts in the Gulf, United Arab Emirates bases. But that base is very close to the region, to the ISIS targets, like 100 kilometers away. That's good.
Thank you. And I will translate this to my viewers. دغه پښتنه چې څومره د فکر کوي چې د امریکا لخوا د ډرون الوتکې یا بیا چې کوم جنگي الوتکې دي د هغو مرسته به څومره مرسته وکړي د آی اس د سروهنې لپاره، نو دی وایي چې دا به وخت وشي، خو د په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې بیا د امریکا کواوی یا جنگي الوتکې چې دي، جنگي الوتکې هغه د ترکیې خاورې ته راغلي دي. 15 کاله وړاندې دا خبره کوي چې په خلیجی جنگ کې، چې لومړی جنگ و، د ترکیې هوایي ډګرونه کارول شوي دي، او د ده په وینا چې د اردن یا بیا د خلیج یا بیا د متحده عربي اماراتو چې کوم هلته پوځي هوایي ډګرونه دي، دغه د ترکیې په جنوبي برخه کې چې کوم هوایي ډګرونه دي، دا په د ترکیې د سرحدي پولیس سره نږدې دی، او دا به ډېر مهم رول ولوبوي د آی اس په ضد جګړه کې. تھینک یو ویری مچ مسٹر ایل فار جوائنینګ اس اینڈ ٹاکنگ آن دس ویری امپورٹنٹ ایشو.
Thank you.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبرونه ته غوږی او په ټلویزیون سکرینز باندې ګوره هم موږ وړاندې کوو یو ویډیوئی امریکا. د ډیوه ریډیو خبریال فاروق فراق وتلی شاعر اباسین یوسفزئی سره د خدای بخلی شاعر لیکوال او محقق راجولی شاه خټک د ژوند او د هغوی د کار په هکله خبرې کړې. د تاسو پام راګرځو.
وار په وار کاروان د ستورو داسې ښکاري چې دا یو بې واره دی. فاسکو محترم اباسین یوسفزئی صاحب ته چې راشي او د دلته راشي شاه خټک صاحب په حواله باندې خپل کافونه په لنډو ورځو کې لا مونږ د اردس او د ګران صاحب په نوم څخه خبرې اړو چې راجولي شاه صاحب په ناروغ شي او پریبوزي او بیا به دا یې نفس نه بیل شي.
بل دا د چې د زکه خپل انالیس زکه ما خپل تجزیه کما، نو زه دا غنم چې په دې ژوندو خلکو کې د دې پای عالم نو، زکه چې مونږه کا وګورو په خپل انداز کې داغه رنگ چې مونږ ګورو داغه مطالعه هم ډیره ژوره وا، داغه خپل یو رنگ زمونږ ډیر مشران شته چې په تخلیق او په تحقیق او په تنقید کې لکه همیش سے ټول عمر د میدان لور کړی دی، او زمونږ یو ډیر لوی ستوری دی. دغه سې زمونږ یو یو مشر هر یو په خپل خپل ځای باندې کار کړی دی. خو راجولي شاه صاحب یو داسې شخصیت و چې د په یو وخت په انګریزۍ، په اردو او پښتو درې واړو لاس بر و، او په هر ژبه کې چې به مونږ چغو نو په هغې کې د ډېر په ډاډه انداز کې خپل ځان بیان کړی دی، او ډېر خپله مطالعه ډېر په ښکلي ډول کې وړاندې کړې ده، خصوصا په تصوف، په فلسفه، په غنی خان، په حمزه بابا او په ثقافت، په پښتون ثقافت باندې دومره ژوره مطالعه وه چې ډېر سیزونه د ما زده کړي دي، او ما هغه سیزونه مخ په وړاندې د نورو خورولو د نورې مطالعې کوشش په هغې کړی دی. بله دا خبره ده چې ټول عمر دې سړي ډېر په اخلاص خپل علم خور کړی دی، کنجوس بالکل نه و، کنجوسی پکې معنی نه لیدلې چې چرته ویلي چې یاره یا زه نه پوهېږم او یا زه وخت را سره نشته و، یا داسې چرې نه دي ویلي چې کوم سیز باندې کوم ټاپک باندې به کلیر هم نه و، نو چې څومره څه به ووایي هغه به دومره و چې مونږ به پې پوه شو، او هغه به وایي چې زه پرې پوره مطالعه نه لرم یا پرې پوره زه کلیر نه یم. خو بهرحال یو داسې قسمه شخصیت چې هغه زمونږ یو انټرنیشنل پرسنلټی وه، مونږ په هر فورم کې وړاندې کولای شو، په هر فورم کې هغه زموږ شمله اچولای شوه. دا بله خبره وه چې کله کله به په ده باندې داسې عجیبه غوندې کیفیت راغی، نو بس پروګرام جوړ پروګرام به بریک به ووایره زه نه ځم، طبیعت مې ښه نه دی، ډیر داسې وي چې ډیر کانفرنسونه پای کې به کرسۍ خالی پرته وده دي ډیر داسې شوي دي څو سو ځله ما به ورته ګیله وکړه راجولي شاه صاحب ته او سلمې بیبي ته هم دواړو ته ما څو سو ځله ګیلې کړي دي چې په اسلام آباد کې ستاسو د وجې نه زمونږ کرسۍ خالی پاتې شو خو راجولي شاه صاحب خدا سے وی چې د دغه خپل دا مسله یو ځل اوسوس اسلام آباد کې په دې تیر جمی کې یو ډیر غټ پښتون فیسټیوال یو پروګرام وو هغې کې څه جینکو را جوړ کړی او پښتني جینکۍ یو ډېر ښه پروګرام یې را جوړ کړی په هغې کې راجولي شاه صاحب راغی خو هغه ځای خوښ نه شو کوم ځای چې هغوی د اوسېدو دپاره ورکړی نو هغه ځای خوښ نه شو په بیرته راغی دمساز ته به پوره قصه معلومه وي چې وجه څه وه هغه ځای نه په بیرته راغی نو دا به سیده شاعران ادیبان حساس خلک کی نازک مزاجه خلک ډېر باریک باریک خو په حقیقي طور باندې چې کوم تاوان مونږ ته رسېدلی دی نو دا تاوان پوره کول ډېر ګران دي ځکه چې د هغوی د شخصیت ګڼ اړخونه او دا د یو کور غم نه دی دا د یو کلي غم نه دی دا د ټولې پښتونوالې غم دی او ټول پښتانه ډېر دردولي دي او زه ګورم چې دا زمونږ ډېر ادیبان ډېر لوی لوی شخصیتونه تللي دي خو په دې لنډو ورځو کې چې راجولي شاه صاحب په حقله څومره غونډې وشوې څومره میډیا کوریج شو زه دا ګڼم چې ډېر زیات کوریج شو او زه د میډیا د ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی زمونږ د دانشور له دې اتل له هغه مناسب مقام ورکو په کار دا ده چې دا سلسله مونږ په مخ په وړاندې بوزو ځکه چې زمونږ شخصیتونه چې دي دا زمونږ د تاریخ امانتګر دي دا زمونږ خزانې دي دا زمونږ ورسې دي د دې ورسو یوې یوې ته چې مونږ ګورو هر یو په خپل خپل ځای باندې یو دنیا ده خو راجولي شاه صاحب نن نشته نو چې نشته نو ځکه مونږ له ډېر په اخلاص د هغوی د خدماتو اعتراف کول پکار دي د هغوی د کورنۍ سره ټول پښتانه ملګري دي او هغوی به محسوس کړي امي کورنۍ به انجینیر یحیی ولي دلته موجود دی رشتین هم راغی میجر رشتین هم موجود دی هغې د ټولو ته پته ده چې د راجولي شاه صاحب سره د کومو خلکو تعلقاتو اوس د دې مرګ نه پس په ورته پته لګېدلي چې څومره خلک پې دردېدلي دي او څومره پې زهرېدلي دي نه یوازې دلته زمونږ د صوبې زمونږ د وطن پښتانه بلکې زمونږ د لوی کور پښتانه د افغانستان پښتانه هم ډېر دردېدلي دي هلته نه ډېر په دردېدلي انداز کې لیکوالانو ادیبانو ډېرو پکې ماتم ټلیفون نه کړي نورو ملګرو ته به هم کړي راز صاحب راغلی دوی ته به هم کړي نو زه دا ګڼم چې داسې قسمه شخصیتونه چې دي په دې باندې څنګه چې مشران وایي چې د عالم مرګ چې دی دا د عالم مرګ دی نو عالم بیلیدل چې دي دا د یو قام لپاره ډېر نقصان دی ډېر غټ تاوان دی او زه د خپله طرفه بس دا دومره ویلی شم چې الله دې وکړي چې په دې کشرانو کې خدای پاک هغه برکتونه واچي هغه کار هغه علم هغه پوهه هغه اخلاص ور واچي راجولي شاه صاحب خپله فرمایي چې څوک په لارو کې ازغي کړي نیک نام شي څوک په لارو کې ازغي کړي نیک نام شي څوک تابیا د سرو ګلونو کا بدنام شي څوک یو دوه قدمه واخلي تر تا در شي څوک یو دوه قدمه واخلي تر تا در شي د چا خپې په مزل ماتې شي ناکام شي او بیا په تمه د وصال مې واورې پریوزي بیا په تمه د وصال مې واورې پریوزي چې دا ستا د کلي غرونو ته مې پام شي د ولي صدا بهار خود سره فکر د ولی صدا بهار خود سره فکر سپرلې نه دی چې د شپو ورځو غلام شي ډېره مننه
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي
موږ په خپل حوصلې نه بیلو موږ په سکولونو ته ځو موږ په تعلیمونه کوو خپل
پښتنه وکړي
وی او ای ډیوا یې زی دی
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته سترګې وغوښته ستاسو قدرمن اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ولوري تاسو په امریکا ګرځو د پاکستان کرکټ لوبډلې د یو نوي ستوري انور علي د ژوند کې سبا تاسو ته وړاندې کوو د انور علي چې د پاکستان کرکټ لوبډلې ډلې یو ستوري دی او په خپل دی وای چې د سوات اوسیدونکو دی او ډېر په غریبۍ بیوسۍ او په مشکل حالاتو کې ژوند تیر کړی دی. په بیلابیلو کارخانو کې مزدوریان هم کړی دی، په سړکونو باندې هم د کرکټ لوبه کړې ده، په کور کې هم ورته اجازه نه و، خو اوس تر دغه ځایه ورسېدی چې په نړیواله کچه پیژندل کیږي. دا نور علي د ژوند کیسه چې د په خپله کړې ده زموږ خبریال فضل عزیز ته تاسو ته وړاندې کوو.
انور علی ډی ریډیو سره د خپل ژوند د کرکټ قومي ټیم ته را رسیدو په اړه ویل، د وړوکوالي او سکول د وخت نه کرکټ سره شوق خو د کورونا ستونزو په وجې په لارو کوسو کې او په پټه کرکټ زده کړی دی. د نوموړي لوبغاړي تعلق چې د غریبې متوسطې کورنۍ سره دی، وایي د شپې مې په شخصي کارخانه کې مزدوري کړې او د ورځې به مې کرکټ کولو. انور علی ته په کرکټ کې کومې کورنۍ ستونزې را مخې ته وي د دغې پوښتنې په ځواب کې وایي،
زمونږ والد صاحب د خدای وبخي هغه دا دی چې دا ګیم بالکل خوښ نه شو کرکټ چې هغه وی چې کرکټ بنه کې، خو لیکن اسٹیل زما شوق چې نه زه به کرکټ کوم، خو لیکن نن چې الله کوم مقام راغلی چې هغه ژوندی وي زمونږ په منځ کې موجود و، نو زما دا خوشحالي به ډبل وه.
هغه زیاته کړه، د پلار د مرګ نه پس په کال 2004 او 2005 کې د کراچۍ ریجن په سطح کرکټ کې شامل شوم او د کراچۍ د بجلی د محکمې سره به لوبیدم. د مزدورۍ نه مې بس کړل، هغوی براته معاوضه راکوله. انور علی په کال 2005 شپږم کې د پاکستان د 19 کلنو په کرکټ ټیم کې شامل شوی او هم په 2006 کې چې د 19 کلنو د نړیوال کرکټ فائنل پاکستان ګټلی وو، انور علی د دغه فائنل میچ غوره لوبغاړی ګرځېدلی وو. د هغې وروسته نوموړي فرسټ کلاس کرکټ کړی او په 2009 کې د T20 په قومي ټیم کې شامل شوی او د زمبابوې خلاف د یو T20 نړیوال میچ برخه جوړ شوی وو او بیا د ټیم نه بهر وو. سلور کال پس په کال 2013 کې د جنوبي افریقا په ضد د یو ورځنی ټورنمنټ لپاره په ټیم کې شامل شوی او د خپل کیریئر د لومړي یو ورځنی میچ غوره لوبغاړی ګرځېدلی وو، او هغه تر اوسه لا د ټیسټ میچونو لپاره په قومي ټیم کې نه دی شامل شوی. دغه ځوان لوبغاړی چې د بالر په حیث قومي ټیم ته راغلی، خو دا وخت هغه د آل راونډر په توګه لوبیږي، د ښه بالینګ سره بیټنګ کوي او د ټیم ښه فیلډر هم شمارېږي. نوموړي د هغې میچ وروستو ډېر نوم پیدا کړو چې 15 ورځې وړاندې د سریلنکا خلاف په دویم T20 میچ کې د پاکستان ټیم د مشکلاتو نه بهر کړو او یوازې په 19 بالونو د سلورو چکو او دریو چوکو په مدد شپږ سلویښت رنزونه جوړ کړل او د پاکستان د دغې میچ په ګټه کې یې مهم کردار ادا کړو. انور علی وایي، په شروع کې را سره ځینې کسانو د کرکټ په زده کړه کې مرستې کړې، خو نوموړی خپله په محنت یقین ساتي او د دې خبرې ملګرتیا نه کوي چې قومي ټیم ته د رسیدو دپاره د مالدارې کورنۍ سره تعلق او سفارش ضروري وي.
نه دیسې خو بالکل نه ده، لکه زما چې کوم خپله سټوري ده، ځکه چې زما خو خپل محنت او کوم زما سکلو او خپل محنت طرف ته مې دھیان ورکړلی، خپل فټنس طرف ته او خپل گیم طرف ته مې توجه ورکړلی، او چې ما څونه محنت کړلی نو د الله تعالی هغه اوس ما د ریوارډ هم میلاویږي.
نوموړی زیاتوي، هر هغه کس چې د کرکټ صلاحیت لري ښه لوبه کولی شي، قومي ټیم ته رسېدی شي. هغه د پاکستان په قومي ټیم کې د بیلو بیلو جوړو ګروپونو خبرونه هم ردوي او وایي ټول ټیم یو رنګ د ملک دپاره لوبیږي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، کتونکو، د واشنگتن ڈی سی اسټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبری خبرونه دوام لري. زمونږه هغه اوریدونکو چې سمارټ فون لري، نو هغه مونږه خپل سمارټ فونز په لار هم اوریدلی شي. ټیونین نومي اپ دی، دا ډاونلوډ کړئ او په دې کې سرچ یا لټون بار کې وی او ای پښتو ډیو ریډیو چې کله تاسو لیکئ، نو تاسو په خپل موبایل فونونو باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه نیغ په نیغه اوریدلی شي. اوس ورځوی رپورټ رخته په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په غرض سیاسي کچه باندې هلو ځلو لپاره لسو سیاسي ګوندونو اتحاد ته د یو تنظیم شکل ورکړل شوی او په اول ځل یې خپله کابینه هم اعلان کړې. دغه نوې صدر اخونزاده چټان او جنرل سیکرټري ظاهر شاه صافی ټاکل شوی دی. په دې کې باندې د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند یو تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
اخونزاده چټان ډیو ریډیو ته وویل چې دوی به د سیاسي لارې د قبایلي سیمو مسایل حل کړي او د نوې ډانچې سره به د دوی اواز لا نور قوي شي.
او د ټول ناول ټو پر د سیول کې تمر بدلی را وستل دي چې مونږ په عمل کې د حق حاصل شي. زمونږ چې کوم قانون تاریخي باغې کې چې کوم قانون سازي کېږي چې دغه اطلاق په قبایل باندې کېږي، د دې سره سره مونږ بلدیتي الیکشن غواړو. د مونږ د پیمرا رولز پارت علاقه تا غزه ورغوالو چې زمون کم آی ڈی پیز به زه شوې دی او زمونږ کم توانونه به دي شوې دي چې دغه ازاله وکړي شي او اخیرنه خبره ده چې گورنر چې کما کمیټي جوړه کړې و دغه چې کوم سپارښت دی موږ هم مسترد کوو او دا مطالبه کوو چې د انده لپاره په قبایلو کې هر څه کېږي نو هغه د قبایلو په مرزه کېږي.
په قبایلي سیمو کې د 1901 نه د اف سی آر قانون لاګو دی او د نور هیواد په شان ورته آئین نه دی غزول شوی او ظاهر شاه ساپی وای چې آئین نه غزېدو مطلب د انساني حقوقو نه محرومه ساتل دي.
آئینی حقوق ولنه ور کوي، آئینی حقوق کې انساني حقوق هم دي، انساني حقوق هم ولنه ور کوي. نو بیا که زه دا په نور الفاظو کې ویم نو زه به دا ویم چې انساني حقوق شنه ور کوم خو انسان به ورته مخکاري، ځکه چې انسانانو کې انسانانو خو حق وي چې انساني حقوق نه ور کوي نو خو د انسانانو په نظر به ورته نه ګوري. یعنی ډېر زیاتی د قبایلي ولس سره روان دی، دا قبایلي علاقې چې کومې دي ټولې ګډې وډې پرتې دي، کالا ترغه او پرتې دي، خلک چې کوم دي راغلي دي په کیمپونو کې پراته دي، ډېر د بې ارزۍ ژوند تېروي، ډېر ښایسته پخوانه ډېر د عیاو د عزت ژوند دی په خپل وطن کې تېرو او هغه وزن تر هغه دې په کیمپونو په خیمو کې اوسېږي.
سیاسي اتحاد غړي وای چې په ملکی کچه د دوی سیاسي ګوندونو مشران قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستو ته راضي دي، خو بعضي قوتونه یې په لار کې خندان جوړي او د اتحاد اطلاعاتو سیکرټر نثار مومند وای چې دوی به په راتلونکو کې په احتجاجونو لاس پورې کوي او په عام ولس یې غږ وکړو چې د دوی ملاتړ وکړي.
مونږ دې ته همدا اپیل کوو چې یاره کله مونږ دې پروګرام لپاره مخکې راوځو، ایډیټیشن چلو، جلسه کوو، جلوس کوو، نو د عوام باندې دا غږ کوو چې دوی مونږ سره په دغه پروګرام کې چې د ټولو خلکو نظر کې دا خلک متاثر دي، نو مونږ دې ته وایو چې دا یو پلیټ فارم دی، سیاسي پلیټ فارم دی، تاسو دې کې راشي او دې کې مرسته وکړي.
ماهرین وای چې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ زیاتېدو یو شمېر نورو وجوهاتو سره سره یو وجه د هغه ځای خلک د انساني حقوقو نه محرومه ساتل هم وو او دغه ځای خلک مجبور کړل چې د وسلوالو ډلو په لور د انصاف لپاره وګوري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زده.
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو ریډیو ټلویزیون خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري او ګوري. لمر سره په همدې خبرونه کې نو رپورټونه هم شامل وي چې د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې ډرون برید کې شپېته کسان وژل شوي دي او راپورونه وایي چې وژل شوي کسان د داعش وسلوالې ډلې او په طالبانو پورې تړلي وو. د دې ترڅنګ بلوچستان کې د تاجرانو کاربندیزو په ټوله ایالت کې او د هغوی په باب یو ویډیو رپورټ دی. د دې ترڅنګ د ساينس او ټکنالوژي په میدان کې څه روان دي دا رپورټونه هم تر موږ سره په دې خبرونه کې به تاسو ووینئ. او اوس ماوجلی
اوریدونکو ته وایو چې قدرمن اوریدونکو تاسو د ډیوري ریډیو چې کوم خبرونه ده دا تاسو د ویب پاڼې د لارو هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com او د ډیوري ریډیو د ټي وی د خبرونه چې دا تاسو په ایشیا سیټ 3 300 میگا هرتز باندې کتی شئ. تاسو موږ په فیسبوک او ټویټر باندې هم فالو کولی شئ. زموږ د فیسبوک پته ده voadiva او د ټویټر پته هم دکه ده voadiva. قدرمن اردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے یوسو شیبے کی وار بیا رازو او مهم خبر تاسو وړاندې کوم.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوی ریڈیو اور ٹی وی یو ساتا خبری پرونا لا جاری دا وړاندے کوون کے زی محوش جلیل
او ز نصر کاکر
او وړاندے کو دا خبرونو لنڈی
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی د شام سره د پولیس سره د اسلامي ریاست د وسلوالي ډلې په ضد د شریکه عملیاتو لپاره د امریکا ډرون او جنگي الوتکې د ترکیه جنوبي پوجي هوای ډګر ته رسیدل پیل سوي دي. میولت کاوسوګلو ویلی ترکیه او امریکا به ډیر زر د داعش یا اسلامي ریاست د وسلوالي ډلې په ضد سخته جګړه شروع کړي. نوموړي دا خبرې د ملایشیا د دورې په مهال کړي چیرې چې هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره لیده کاته کړي دي. جان کیری له خپل روسي همنصب سرګی لاوروف سره هم ملاقات کړی چا چې ویلي دي اسلامي ریاست وسلواله ډله په سیمه کې د ټولو لپاره مشترکه خطر ده.
او د افغانستان نراغلی رپورټونه وایي پرون د پاکستان سره سلمان ننګرهار ولایت کې د پټو شو طالبانو او د داعش غړو پر ضد هوایي بریدونو کې نږدې شل د داعش غړي او څلوېښت طالبان وژل شوي. او وخت ملګري ملتونه وایي افغانستان کې په روان کال جګړو او نښتو 15,000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو ویاند وایي ښځو او ماشومانو ته تر بل هر چا زیات تاوان رسېدلی دی.
د پاکستان سترې محکمې د هیواد په اساسي قانون کې د 13 او 20 بدلون په ځټ ټوله خواستونه رد کړي او د پوجي عدالتونو د جوړښت په حق کې فیصله ورکړي. سترې محکمې په دې باب تر 15 میاشتو پورې د خواستونو اورونه کړي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د سترې محکمې د فیصلې ستاینه کړې ده او وایي په غیر عادي حالاتو کې غیر عادي فیصلې ضروري وي. نوموړي وویل له دې څخه به د ترګرۍ په مخنیوي کې ډېر کومک وسي.
او د امریکای خارجه وزیر جان کیری وایي د چین په جنوبی سمندري سیمه کې د سمندري حدونو کشاله یې د چین خارجه وزیر سره د آسیان د غونډې په محل راپورته کړي. نوموړي کیری وایي د چین خارجه وزیر سره په دغه سمندري کشاله ګټورې خبرې شوې.
د امریکا صدر براک اوباما په کانګرس یو ری بیا ژغ کړی چې له ایران سره تر سره سوي نیوکلیایي تړون منظوري دی ورکړي. نوموړي دا خبرې واشنگټن کې امریکایي پوهنتون ته د وینا په وخت کړي. د امریکا کانګرس د دوو میاشتو د هغه مودې په میان کې دی چې د دې لوزنامې په اړه غور وکړي. د ایران سره نیوکلیایي تړون باندې به د سپتمبر په میاشت کې ووټینګ کیږي چې منظوري ورکړي یا رد کړي. ښاغلی اوباما ژمنه کړې که چیرې لوزنامه رد سي نو د ویټو اختیار به کاروي.
او د هندستان مدیه پردیش ایالت کې د دوو ریل گاډو جنگیدو په پیښه کې خو شاسلی رښتنان وجل شوی او ګڼ شمیر ژوبل دي. د هندي چارواکو وینا ده چې په وجل شوو کې شپږ ماشومان، شپږ نارینه او اووه زنانه شامل دي. چارواکي زیاتوي چې د 300 زیات مسافران یې بچ کړي او امدادي کار توندې سره روان دي.
په داسې حال چې په چین کې د عیسایي مذهب منونکو ځورونه روانه ده. په مرکزي چین کې کیتولک عیسایانو په دریو کلونو کې په لومړي ځل خپل یو مذهبي مشر ټاکلی دی. د سې شنبې په ورځ بشپ جوزف په هینان صوبه کې نږدې د 1400 کسانو په موجودګۍ کې خپل منصب سنبال کړ. په دې موقعه د امنیت ساتنې لپاره د حکومت لخوا په سوونو پولیس عسکر ګمارل شوي وو.
او د یمن لرکړې شوې صدر منصور هادي وفادار ځواکونو د سعودي په مشرۍ کې جاري کمپاین مرستې سره د هواد زیاتره سولي برخه د حوثي اغیانو کنټرول نه بیرته اغستې ده چې په کې ایالتي سرخار هم شامل دی. حکومت پلو عسکرو په وروستیو ورځو کې نږدې لس کلي د الاناد هوایي اډه او د لاهیج صوبې سرخار هوسه د یاغیانو قبضې نه بیرته اغستي، خو د ایران ملاتړ لرونکي حوثي اغیان اوس هم د هواد شمالي برخې او د سرخار سنا کنټرول لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو او پتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. د افغانستان راغلی رپورټونه وایي چې پرون پاکستان سره سیلما ننګرهار ولایت کې د پټو شوو طالبانو او داعش غړو پر ضد هوایي بریدونو کې نږدې شل د داعش غړي او څلوېښت طالبان وژل شوي دي. په دې کله باندې سوشي بیوړاندې د ډیوه ریډیو همکار بختور شاه، د آشنا ریډیو خبریال ذبی الله غازی نه نور معلومات اغستی دي. تاسو پام راګرځو،
ډرون بریدونه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په دوو ساحو کې شوي دي، چې یو د ګورګوري ساحه ده او یو د هارون بابا ساحه ده. دا د هارون بابا ساحه چې دا دغه ولسوالۍ او د پچیرګام ترمنځ یوه ساحه ده چې د هسکې مینې ولسوالۍ پورې تړلې ده. د تیر مازدیګر راهیسې په دغه ساحو د ډرون بریدونه پیل شوي دي. په داسې یو وخت کې چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ تودې جګړې روانې وې او د یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقالېدل. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدلزی ویلي دي چې په دغه بریدونو کې چې د شپږ ډرون هوایي بریدونه په دغه ساحه شوي دي، په دې کې لږ تر لږه اویا وسلوال وژل شوي دي چې زیاته برخه یې وسلوال طالبان دي او لږه برخه په کې د داعش ډله ده چې دوه مهم قومندانان یې په وژل شوو کې شامل دي.
زبیح الله غازی صاحب، که دا راته ووایه چې په دغه سیمه کې، په کومه کومه د افغانستان په کومو کومو سیمو کې د خصوصي ډول به ووایو د داعش وسلوال فعالیتونه جاری دي؟
بلې، د افغانستان په ختیځ کې دوه هغه ولایتونه دي چې په کې د داعش د وسلوالې ډلې د سر راپورته کولو خبرې پکې بیخي تودې روانې دي. یوه د ننګرهار ولایت دوه زونونه دي چې د خوږیانو زونه او د شینوار زون دی چې په دې کې تقریبا یولس یا دولس ولسوالۍ راځي. په دې کې د داعش د ډلې د راپورته کېدا مسلې خورا ډېرې دي. چارواکو ویلي دي چې دغلته داعش وسلواله ډله د طالبانو سره په جګړه بوخته ده او حکومتي ځواکونه د دغه موقع نه په استفادې سره په دوی باندې بریدونه کوي. نو د ننګرهار دغه دوه زونونو کې د داعش وسلواله ډله ډېره فعاله ده او تازه رپورټونه وایي چې د ختیځ نورستان په دوه یا درې ولسوالیو کې د داعش ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی او غواړي چې د دغه ولایت په منډول ولسوالۍ کې یو لوی جنګي مرکز جوړ کړي. په کونړ کې د سپتینام خبرې شوې دي د داعش د وسلواله ډلې خو د جنګي فعالیت خبرونه تر اوسه نه دي ورکول شوي. یعنی په دغه درې ولایتونو کې د داعش وسلواله ډلې د سر راپورته کونې مسله ډېره ده. په ننګرهار کې جګړې ډېرې شوې دي.
ډېره مننه ستاسو زبیح الله غازی صاحب.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې تاسو د داعش وسلوالې ډلې او طالبانو په ضد د ډرون برید حال واورېدی چې زبیح الله غازی راکاو. او اوس هم یو بیا افغانستان ته ځو. زموږ همکار بیروز خان دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. له هغه څخه به په افغانستان کې د آیس یا د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې د شتون په باب خبرې کوو. بیروز خان صاحب، ستړي مو سیاو، په خیر راغلئ.
ډېر مننه.
تر ټولو لمخه کوم دغه راته وایسه چې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په افغانستان کې څومره شتون لري یا بیا په کومو برخو کې امکانات تاسو وینئ؟
مننه. تر اوسه خو چې د افغانستان څومره سیمې د پاکستان سره په پوله کوم سیمې پرتې دي، په هغه کې په شروع کې د هلمند هم دغلته په دغه برخو کې، د زابل او د هلمند په دغه برخو کې دی ښکار شوی وو، خو د هغې نه وروسته بیا هلته کې د دوی دومره یعنی شتون په نظر نه راځي. البته په ننګرهار کې، ننګرهار لویه صوبه هم ده او د پاکستان سره په پوله هم ده، نو په ننګرهار کې د هغې هغه شته. او بیا د کونړ او د نورستان دغشان ته، په بدخشان کې هم پیښې شوي دي، څوک په طالبانو پورې تړي او څوک دغه په داعش پورې. خو داعش څوک دي؟ داعش هم دغه طالبان دي، کوم د طالبانو نه چې خپه شوي دي هغه داعش ته اوړېدلي دي، خو هغې اوس د دغه داعش د جنډې د لاندې. نو تر اوسه چې د طالبانو قوت ته وکتل شي او د داعش، نو د طالبانو هغه پې زیات دی، د طالبانو شمیر چې کمه دی. البته اوس چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبره دا قوي شوې ده چې هغه مړ دی، د طالبانو د مشرۍ دپاره چې کومه جګړه شروع شوې ده د هغې په نتیجه کې بیا دا کېدلی شي چې کوم دوه ډلې په خصوصیت سره اوس مخې ته راغلي دي، که دا ډلې نور هم ډېرې شي، نو هم هغه طالبان چې هغه نه غواړي د یوې ډلې سره ځان وتړي کېدلی شي، د هغې امکان ډېر دی چې هغه په داعش پورې ځان مربوط کړي.
او لکه څنګه چې په خپله تاسو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په حواله سره خبره وکړه، د هغه اعلان وروسته ملا اختر منصور د هغه ځایناستې په توګه ټاکل شوی دی او د اختلافونو ډېر زیاتې خبرې هم کیږي، دغه اختلافونه به څومره مرستندوی وي د داعش ډلې ته هلته چې مضبوطوالی ورکوي یا قوه ورکوي؟
نو د کم خلک چې جګړه کول غواړي، کم خلک چې خبر اترې نه کول غواړي، او دغه هم دغه یو نرز ده چې جنگو کی، نو په هغه صورت کې چې د طالبانو کومې ډلې د خبر اترو لپاره کړي، نو هغه به دغه سره نزي. البته که دغه نورو ډلو سره بیا هم دغه اختلافونه وي، نو دغه امکان ډیر دی. څېړنکاران هم دغه وایي، د سیمې نه چې کوم خبرونه راځي هغه هم دغه وایي. خو دا به دې ته هم دا بل ټول نه مهمه خبره چې دوی ته به وسایل څوک برابروي، دوی ته به وسلې نور مالی امداد چې کومه دی دا به د کومه راځي، په کومه لاره به ځي، د چا په ذریعه باندې به راځي، دا به هم ډیر مهمه او دا به کتل کیږي. خو د دې ټولو د دې خپلمنځي اختلافونو د طالبانو او د طالبانو او د داعش خپلمنځي اختلافونو کې به دا امکان ډیر وي چې د افغانستان ځواکونو ته به لږ د دې په مقابله کې د هغې به پې لاس بری وي، او که د دې د جګړو نقصان چې کوم دی نو په سیمو کې به عام ولس ته ورسیږي، خو د افغانستان په حکومت ته او د افغانستان په ځواکونو به فشار لږ کم شي.
ډیره مننه بیروز خان صاحب.
ډیره مننه.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا، چه پوجره که دا پیاله کلنگ نی، دا چینک تنگ نی، نو آقا بام لاسه اجره بی.
دا خوزه نویم دا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی که ورشا ورشا آلات که بوکی که
اختار رما واره دا جوان مونده.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. د مولا عمر د مړینې وروسته طالبانو کې اختلافات رامنځته شوي دي، او داسې ویرې څرګندېږي چې د طالبانو ځینې خلک اوس داعش آی اس سره هم شامل دي شي. په دې باندې امریکایي څېړنکاران څه وایي؟ نو د سیډنکار ویلیام مایلم او احمد ماجدیار سره افتخار حسین خبرې کړې، د دوی او په دې حق باندې نور تفصیل مونږ ته وړاندې کوي. افتخار په خیر راغلی.
ډیره مننه ماور شلیل د ډیوا رادیو کتونکو اوریدونکو ته بوې ما چې د طالبانو مشر ملا عمر په کراچۍ کې د مړینې د دغه خبر وروسته اوس په طالبانو کې دننه اختلافات رامنځته شوي. دغه اختلافات په طالبانو کې په خپله د دې تنظیم او د دې په مشرۍ باندې دي. اوس دغه ویره څرګندېږي، دوه غټې خبرې دي دغه ویرې. یوه خو دا دغه یره چې یره دغه کمې خبرې اترې د افغان حکومت سره د جوړجاړي لپاره روانې وي په اسلام آباد کې، آیا د دې به سراتلونکي وي؟ او دویم تر ټولو غټه یره چې څرګندېږي، نو هغه دا ده چې په طالبانو کې ډیر داسې مشران چې هغه اوس د ملا منصور په مشرۍ باندې خفه دي، نه غواړي چې د مشر شي، ځکه چې هغوی وایي دی د شورا لخوا نه دی ټاکل شوی، بلکې دا هر څه د پخپله کړي. او بل دوه کاله چې کم خبر د ملا عمر پټ ساتلی او د ځان سره د دې په شا هم چې کمې خبرې اترې دي، په دې ټول هر څه ترې نه خپه ښکارېږي. نو په دې باندې بیا مونږه دلته په امریکا کې سیډنکارانو سره خبرې وکړلې چې آیا امریکایي سیډنکاران په څه نظر باندې دې ته ګوري، یعنی دغه امریکن پرسپکټیو څه ده. ویلیام مایلم دا په پاکستان کې د امریکا سفیر وو د کال 1999 تر 2001 پورې، او دا هغه ډیر مهم وخت و چې امریکا طالب مشرانو ته هم په دغه وخت کې د خبرو اترو لپاره چې دی نو ځان رسولی وو، او غوښتل یې چې امن راشي. دی د ډیرو طالب مشرانو سره میلاو شوی هم دی. کله چې د دوی نه موږ پوښتنه وکړله چې تاسو څه ګڼئ، آیا دغه یره څومره پورې قوی ده چې د طالبانو ځنې خلک په اوس لاړ شي او دا به د داعش برخه جوړه شي، دا وسلواله ډله کم چې د عراق او شام ده. نو د دوی جواب ټیور رادیو ته په دغه ځانګړې مرکه کې صدا سو.
I suspect we will see more defections to the Islamic State, yes.
دی وی چې زما شک دی په راتلونکو ورځو کې به IS یا دغه جنگیالی ډله دولت اسلامي سره د طالبانو ځنې خلک پکې شامل شي. دوی په خپلو خبرو کې ډیور رادیو ته دا هم وویل چې هغه پیس پروسس د افغانستان امن پروسه چې په اسلام آباد کې شروع شوې ده نه ښکاریږي چې آیا دا به اوس کومې نتیجې راوړي، ځکه چې په طالبانو کې دننه دغه اختلافات کېدی شي دا هر څه یو منطقي انجام ته پرې نږدي. هم په دې موضوع باندې بیا دلته امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ دا د سیړنې یوه اداره ده، په دې کې د افغانستان، پاکستان، هند او په دغه سیمه کې د امن د طالبانو په تحریک او په افغانستان کې د ثبات په دغه موضوعاتو باندې چې کار کوي احمد ماجد یار. د دوی سره مونږ خبرې وکړلې چې ستاسو په نظر د ملا منصور نه وروسته اوس ته خبرو اترو ګینې سراتلون کې دي، خو په دې کې مهمه خبره ده چې آیا ملا منصور د سمره اثر د پاکستان د اثر د لاندې دي او کچري هغه د غرنګې پاتې شو د خبرې به سمره کامیابی وي او کنه تاسو غنې چې دی به د پاکستان د اثر نه ځان آزادوي. نو د دوی جواب صدا سو.
Assumption of leadership of the Taliban by Mullah Ansur would not have happened with some sort of consent within the ISI. Because even when we see some of the ceremonies which are held for
ته دوی د خبرو مطلب دا دی چې د ملا منصور مشري دا سیده چې د دینه د پاکستان استخباراتي اداره ISI خبر ده، او دا غي یو مثال دا هم کېدی شي چې د ملا منصور د مشري لپاره د کوم غوندو ذکر کیږي نو دا په پاکستان کې د نن شي ودی، او سرګند ده چې دا به د پاکستان د استخباراتي ادارو او هغه پوزي ادارو چې د دې خلکو سره اړیکی ساتي دا به د هغوینه د هغوی د نظر نه بهر نوي او دا به د هغوی د اجازت نه بغیر نوي شوي. نو هم دغه دلته چې کم امریکایي سړنکاران دي په دې نظر ګوري چې دا به اوس راتلونکو وخت کې کتل کیږي طالبان سمره ځان راغونډي او پاکستان دغه اثر رسوخ سمره جاری ساتل شي او دغه ویرا سمره حدا پورې صحیح ثابتيږي چې د IS یا وسلواله ډلې داعش ته د طالبان مرور خلک زي.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو تا پزلا پوری خبرونه ورکئی
خزی پخپل آینده پو هی دل غواری
وی او ای دیوا د خزو غگلا زی ورکوی
منگا با خلی خوصلی نبیلو منگا با سکولونو تا زیو منگا با تلیمون کاو اقبل
پختنو کری
وی او ای دیوا زیده
وی او ای دیوا.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته غواړي استه قدر من اوریدونکو د پاکستان ستري محکمې د هیواد په اساسي قانون کې د اتلسم او یوشتم بدلون په ځټ ټول خواستونه رد کړې دي او د پوجي عدالتونو د جوړښت په حقيقه فیصله ورکړې ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ستري محکمې د دې فیصله ستاینه کړې ده او وایي چې په غیر عادي حالاتو کې غیر عادي فیصله کول پکار وي. زموږ خبريال ریاض حسین هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي، قانون په هانو سره خبرې کړې دي، د هغوی نظر یې راغونډ کړي په یو ریپورت کې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د سپریم کورټ دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې پوځي عدالت په پنجاب صوبه کې روان کال شپږ ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې وه، خو بیا وروسته د پاکستان بار کونسل له طرفه په عدالت کې دغه فیصله ځنډولې شوې وه. د پاکستان پارلیمان تیر کال په مرکزي ښار پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د حملې نه وروسته د یوویشتم ترمیم د لاندې پوځي عدالتونه جوړ کړي وو. په دې حقله د های کورټ وکیل اکبر هوتی ایډوکیټ وایي چې دا د پاکستان د پارلیمان اکثریتي فیصله ده.
لیجیسلیشن نفس جوړ شوی دی او دغه پارلیمان چې دی نو هغه د ټول ملک د ټول وطن چې دی نو د ولس نمائندګي کوي، نو په دې بنیاد باندې پارلیمان چې دی نو د یو سپریم حیثیت لري او د پارلیمان د قانون سازی پر وړاندې کې د فوجي عدالتونو په دې بنیاد باندې جوړ شوی دی چې په کالو د پاره بدا کار کوي او د دهشتګردۍ یا ترهګرو مخنیوي او هغه د تسکرچ کوي د خپلو فیصلو په بنیاد پارلیمان د سپریم حیثیت ساتلو یو ډېر ښه فیصله کړې.
خود قانون ماهرین دا هم وایي چې د ملک دننه آئین یو سپریم حیثیت لري او په آئین کې په خصوصي توګه د انساني بنیادی حقوقو په حواله واضح شیکونه هم موجود دي. ماهرین وایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د ملک دننه سیول عدالتونو ته د سکیورټي یو غټه ستونزه هم راپیخه ده او د دې سره سره د ملک دننه د امنیتي چارواکو له طرفه په ثبوتونو راغونډولو ملزم ته د رسیدو په حواله هم سخت مشکلات مخې ته راځي. په دغه ادارو کې په سینسي بنیادونو باندې صحیح پلټنې مخې ته نه راځي او کراشي هم خو بیا وروستو د گواه د غیر موجودګۍ په وجه باندې ترهګر د عدالتونو نه خوشې کړي شي. په دې حقله پخوانی د سیول عدالت قاضي لیاقت علي اډوکیټ ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې اکثره په پوځي عدالتونو کې د شک فائدې نه ورکول کیږي خو بیا هم په ملک کې د امن راوستو لپاره د پوځي عدالتونو په ذریعه ترهګرو ته سزاګانې ورکول ضروري دي.
کم حالات مل تیری جی یا پکم حالات عدالت نہ کمزور دی یا ناکام دی یا دغه سکیورټی مسله دا یا د شهګرو طرفه ترټ دی عدالت سره زیات افسن دغه چې دا غره دی دی چې دوی ته دوی شو عدالت سره کوم یو سزا ورته او زی در کوم باندې دا رزرویشن دی چې مطلب دی چې او پالیسی سره باندې زیات دی چې بس معمولی ثبوت هم ولا سن هغه چې کوم د بنفټ اف داور یو د نن خوښي ټول دی هغه دی په دې چې خو وی کوشش لري چې بسونه د شهګرو یې زړه ختم کړي خو په دې عمل خبره ده زما په خیال کې عمل به دې سره راځي چې کوم سره مطلب چې بلی مملو کې وال دی هغه زمانه ته چې هغه بری چې نو نور من کړ چې دا څه وشو د مج د امن او امان په حواله سره چې کوم دین او ډېر دورست نتایج او ان شاء الله په پاکستان کې بڑے ورځ کې نارمل زندگی شروع شي.
یاد دی وی چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم په دې فیصله باندې د خوشاله سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې دې فیصله سره به د ترهګرو حوصله کمزوري شي او ترهګری به خپل انجام ته ورسیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
ګران اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبری خبرونه لا دوام لري. د ویدهولډینګ ټیکس پر ضد د پاکستان د نورو برخو تر څنګ بلوچستان ایالت په خارونو کې هم د تاجرانو سازمانونو لخوا اعلان شوی کاربندیز په پوره توګه عملی شوی. د ایالت چې کوم لوی لوی بازارونو نو هغه تړلی شوی وو. نور تفصیل په ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدین اورو.
د پاکستان د نورو برخو سره سره دلته په بلوچستان ایالت په مختلفو شهرونو کې هم د تاجرانو د سازمانونو لخوا اعلان شوی کاربندیز په پوره توګه لیدل کېدی. د ایالت د مرکزی ښار کوټي ټول لوی لوی بازارونه بند او د ښار پر سړکانو باندې ملیشیا ځواکونو او پولیس چارواکو غزمې کولې. دغه رنګ د ایالت په نورو شهرونو لکه چمن، سرحدي ښار کوټي، لورلای، شین، روب، کلاسی پلا، زیارت کې هم مکمل کاربندیز وو او د شهرونو پر سړکانو باندې د موټرانو ریل پیل روا دواو خود سوداګری ټول مرکزونه بند پاته وو. خود تاجرانو لخوا اعلان شوی د دغه کاربندی سره سره د تاجرانو سازمانونو احتجاجي لاروینونه هم په مختلف شهرونو کې په دغه مهال راایستلی وو او د حکومت څخه د بینکونو سره پر هر قسمه لین دین باندې 0.3% ټیکس کم سی مخکې 0.4% وو او بیا راکم کړل سو د ختمولو غوښتنه کوله. د احتجاجي لاروینونو پس دغه تاجرانو احتجاجي غونډې هم وکړي چې ورته د تاجرانو سازمانونو غړو پلو ویناو کې هم پر حکومت سختي نیوکه وکي چې دغه یو ظالمانه ټیکس دی حکومت پورن برته واخلي. په دغه محل ځای تاجرانو و ډیو ریډیو او ټي وی ته څه دارنګ وویل
کم چې دی یو ټیکس موږ ایت کړی دی دا کې 0.001 تراسي هم موږ دانه مونږ دا ټیکس په دنیا کې یو ځنه سچ په خپل امانت پیسې چې په بانک کې جوړه او په هغه باندې د تاسو ټیکس کاټي ټول پاکستان تاجران د دې مخ خلاف دي او په بلوچستان سره په ټول پاکستان کې د دې خلاف ورتال دی کاربندیز دی او موږ به درڅو هغه په خپل احتجاجونه جاری ساتو چې موږ حکومت برته په دې مجبور کړنی چې هغه دغه تور دغه کم کانتور قانون چې پر موږ لاګو کړی دی دا واپس نه اخستی.
تاجران مختلف حکومت کې مختلف ټیکسونه حکومت ته ورکوي. دا وخت کې تاسو معلومه ده چې موږ په یوټیلیټی بلونه کې موږ جنرال سرچ ټیکس، اکم ټیکس، لیکن داغه ټیکسو باوجود حکومت دا یو ناروا ټیکس پر موږ باندې مسلط کړی دی. نو ځکه د ټولو پاکستان تاجران دا فیصله کړې ده چې نن موږ په ټولو پاکستان کې او په ټولو صوبو کې زموږ نن کار بندیز دی.
خو دغه ټیکس د حکومت لخوا هغه حکومتي اقدام بلل شوی دی چې د پاکي وزیر خزانه اساق ډار په وینا پښت ستابانی کوشنی تجارت د ټیکس په دایره کې راوستل دي. خو تجاران د حکومت دغه اقدام نه مني او دغه حکومتي اقدام په ضد دا وخت په سخت احتجاجونو لاس پوری کړی دی. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، دیوا ریډیو ٹی وی، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو تاسو د بلوچستان د تاجرانو د کاربندیز حال واوریدئ. یو ور بیا ځو د افغانستان ولوري ته او د افغانستان سره پر پوله د پاکستان چې کمی سرحدي برخې دي د هغه ولوري ته چې د داعش یا د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې خطر هلته څومره جدي دی او هغه ته په سیمه کې څېړونکي په کم نظر ګوري او نور څه معلومات دي هم د دې ډلې په باب. زما همکار افتخار حسین صاحب دا وخت یو ور بیا مصر په سټوډیو کې موجود دی. سړی مسیح په خیر علی،
ډیره مننه نصیر احمد کاکړ،
ډیره مننه کور ودان کې. یو ور بیا زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ چې د داعش وسلوالې ډلې خطر په خپل په افغانستان کې په داخل کې او بیا د افغانستان سره پر پوله د پاکستان چې کمی برخې دي څومره جدي ورته کتل کیږي دلته په داخل د امریکا کې هم څېړونکي څوي او حالت په سیمه
په دې باندې کاکر صاحب یقینا کم ریپورتونه د حکومت دریز او د څېړونکو سره چې زمون خبرې اترې کیږي نو په هغه کې دغه ټولې بنیادی خبرې چې دي هغه موجود دي. د افغانستان حکومت په خپل وای چې د داعش پر ضد ګامونو لپاره پلان تیار کړی دی، یعنی دغه خی چې په افغانستان کې داعش غواړي چې خپل خپې مضبوطی دا سه په ډرون بریدونو کې منګه ګورو چیرې نن چې کوم مثال د زمنګ سره د شپې ته پوري په دې کې جنگیالي ورجلی شوی دي او دغه جنگیالي چې دی په کې تر ډیره حدا پوري ولکېږي چیرې د آی ایس دغه جنگیالي ډلې سره تعلق ساتي.
بالکل الګا څنګه چې تاسو خبره کوي په هلمند کې چې جنوبي ولایت د افغانستان مولا رؤوف چې هلته د داعش وسلوالې ډلې یو ځای کمانډانو هغه هم ورجل شوی
او دغه نه علاوه په دغه سیمه کې چې دی دا ویری چې سر ګندیږي نو دا اسې نه دي، دا ډیر غټ بنیاد لري. په ډرون کې دین وړاندې هم داسې خلک وجل شوی دي. د دې ترڅنګ یو بل بنیادی خبره جماعت الاحرار د پاکستان په قبایلی سیمو کې د طالبانو نه بیل شوی یو ډله ده او دوی په یو ویډیو رپورت کې چې دی نو په خپل باندې دغه د آی ایس داعش ډله کم چې د عراق او شام کې دا وخت جنگیږي د هغوی سره خپل چې دی ملګرتیا او یووالی خودلی. د دې نه علاوه په پاکستان کې هم ډیر داسې د آی ایس تنان نیولې شوې دي چې پولیس په خپل په لاهور ښار کې ویلې دي دی په دیوالونو باندې، یعنی وال چاکینګ یې کوو د آی ایس د داعش لپاره چې د هغه سیزونه لیکل خپل نظریاتي. نو دغه رنګ په دې سیمه کې په افغانستان د پاکستان قبایلی سیمه یا ټرایبل ریجن چې دی په دې کې د آی ایس او دغه موجودګي چې ده نو دا ډیره قوي ګڼل کیږي.
بالکل یو پښتنه بم کوله خو کپلنډ ته جواب راکې. ځینې افغان چارواکي وایي چې داعش وسلواله ډله هلته د افغانستان شمالي سیمو ته ځان رسول غواړي.
په دې کې دغه امکانات اوس ډیر دي چې د طالبانو جګړه هم اغه ځای ته تللی ده. یقینا چې د افغانستان ختیځه برخه او زبدوي مچ سویلي برخه چې ده په دې ورستیو کې دغه لږه شانتي غلي شوې ده، خو هدف دا دی چونکې شیا آبادی چې کم ځای کې دا او زیات اختلاف چې چرته موجود دی داعش کې دي چې هغه ته زیات زور.
ډیره مننه، ډیره مننه کوم ودان.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمت دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، چې پوجړه کې د پیالې کړنګ نی د چینک ټنګ نی نو هغه بم لاس وجره وی
ته خو زه نو هم دا خو عبد القدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې په اوکام 9 بجې
گران اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه هم دي چې پای ته رسی چرته زما یو سوشي بو کې ور بیا راځو د ریډیو خبرونه لا دوام لري. ډیو ریډیو سره اوسه.